semana. دا مشال ریډیو د وخت مزګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه د نن ورځې په دې وروستي خبری خبرونه کې به ووري چې افغان چارواکي وای په غزنی ولایت کې یو چپکی پیښې تر 50 زیات کسان وژل دي. په بلوچستان کې د پرونیو هدفي وژنو پر ضد نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په غوښتنه په کوټه کې هړتال دی. بلوڅ ملتپالو د ملګرو ملتونو د هغې ډلې د ورتګ هرکلی کړی دی چې د ورکو کسانو په اړه پلټنې کوي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه او شننې هم د دې خپرونې برخه دي. خو لومړی به خبرونه واورو چې بشیر ګواښې وړاندې کوي.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د کابل کندهار پر لوی لار په یو ټرافیکي حادثه کې 53 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې د لسو پښتنو مزدورانو د وژنې په ضد نن په کوټه ښار کې هړتال وشو او ټول کاروبار بند و. او سوات کې د پاکستاني پوځ ویاند وایي چې دغلته یې د یو مشکوکو ترهګرو په نیولو سره د ترهګرۍ لویې هڅې شنډې کړې دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان په غزنی ولایت کې د کابل کندهار پر لوی لار په یو ټرافیکي حادثه کې 53 کسان مړه او 15 ټپیان شوي دي. چارواکي وایي نن سهار د غزنی پاوبند ولسوالۍ کې له مسافرو یو ډک موټر د تیلو د یو ټینکر سره ټکر وکړ او په دواړو کې اور ولګېد. د غزنی د ملکي روغتون مشر باز محمد همت وایي چې 15 مړې د دې روغتون ته پر لار دي.
او نور 15 کسان مړی لسه سوسیل راځلی دي. د فزونه چغم خانه او د دې نور چینه دی پاته او هغه روان دي شه او شفانه په باندې ټول کسان چې هغه درې کسان هغه دي عادي خلک دي بلخي او یو کس له کاروان او فرصو له هغه باندې سره کارګر ده او دا 15 نفر چې هغه محصول ده کونال ده.
د همت په وړاندې زخمیانو حالت بد نه دي. بلوچستان کې د لسو پښتنو مزدورانو د وژنې پر ضد نن په کوټه ښار کې هړتال شوی او ټول کاروبار بند و. د دې هړتال اعلان پښتونخوا ملي عوامي ګوند لاغو وروسته وکړ چې پرون په مستون کې د موټرسایکل سپرو وسلوالو لخوا په سړک کارکوونکي پښتانه مزدوران په ډزو وویشتل شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر د مزارع په مهال ویل
د پښتنو تاجرانو مزدورانو ډریورانو پتلی عام روان دی او دا کمو بیل په تېر 15 کاله کې په سلهاو ته رسېدلی دی.
د پیښې پړه د یونایټډ بلوچ آرمی په نامه وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. د بلوچستان وزیر اعلی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې د پلټنو حکم یې ورکړی دی. د یو بل خبر تر مخه د بلوچستان په خوزدار کې نامعلوم وسلوالو د یوه قبایلي مشر په شمول څلور تنه وژلي. د خوزدار له توتک سیمې څخه د لویز چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو په یاده سیمه کې پر یوه قبایلي مشر سعید احمد قلندراني هغه مهال برید وکړ چې نوموړی له یوې قبایلي جرګې نه د کور په لور روان و. په سواد کې د پاکستاني پوځ ویان وایي چې دغلته یې د یو مشکوکو ترهګرو په نیولو سره د ترهګرۍ لویې هڅې شنډې کړې دي. د پوځ ویان کرنل عارف وایي چې دې کسانو په سواد کې د ترهګرۍ منصوبې جوړولې او ورسره اهم دستاویزات نیول شوي دي. هغه په وینا له دوی څخه تحقیقات روان دي. چارواکي وایي د افغانستان په لغمن ولایت کې د ایساف ځواکونو په هوایي برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د والي وین سرحدي ځواک ویلي چې نن سهار د الینګار ولسوالۍ په نورلام صاحب درې کې شوي دې برید کې په وژل شوو کې د طالبانو مشهور قماندان ملا ظاهر هم شامل دی. د یو بل خبر تر مخه د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دغلته په خوشامند ولسوالۍ کې یو ټریکټر په سړک کې د ښخ شوي ماین ښکار شوی چې په کې شپږ کسان وژل شوي او یو ټپي دی. د پکتیا د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې والي محب الله سمیم یا د پیښه په سختو ټکو غندلې او ویلي دي چې د پیښو قربانیانو سره به مالي مرستې وکړي. د برتانی دفاع وزیر وایي له افغانستان څخه د ټاکل شوې مودې مخکې د ځینو پوځیانو پر راویستلو غور کوي. د ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې فیلپ هیمنډ منلی چې شپږ میاشتې وړاندې پوځ په دې زور اچو چې د امکان تر حده باید په افغانستان کې د ځواکونو شمېر ډېر وساتل شي، خو هیمنډ زیاته کړې چې غواړي په جنګي رول کې زیاته برخه افغانانو ته پرېږدي. ټاکل شوې وه چې د روان کال تر اخره به برتانیا خپل 1500 سرتیري راوباسي او افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره به 9000 پوځیان هلته پاتې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې په انټرنیټ د اسلام ضد موادو د خپرېدلو غندنه شوې. په خبر پاڼه کې د موادو ته پارونکي غیر مهذب او د سپکاوي ډک ول شوې دي چې د ادارې په خبره تشدد او نفرت خوري. یوناما وایي ملګرو ملتونو ته هغه ټول مواد چې د مذهب سپکاوی پکې شوی وي د منلو وړ نه دي. یوناما همداراز په افغانانو غږ وکړ چې د غصې نه ډډه وکړي او تشدد ته دې نه مخه کړي. په اسلامي ملکونو کې امریکایي سفارتونه د مذهب سپکاوي فلم خلاف د مظاهرو لپاره تیاری نیسي. په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې اکثره خلک د جمعې د لمونځونو وروسته مظاهرې کوي. پرون د دې مظاهرو په لړ کې په یمن کې مظاهرچیانو په سنا کې امریکایي سفارتخانې ته ورننوتي وو. دوی د پولیسو د کاروایۍ نه مخکې د امریکایي سفارتخانې د ودانۍ شیشې ماتې کړې وې، ګاډو ته یې اور ورتکه او د امریکا جنډه یې وسوځوله چې وروسته په پولیسو د اوبو او اوښکو بهونکې ګیس استعمال کړ. په دغه مظاهرو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او له دېرشو زیات ټپیان شوي دي. بلخوا د لیبیا په بنغازي کې د نهې په ورځ د یوې قهرجنې ډلې لخوا امریکایي سفیر او نورو ډیپلوماټانو د وژنې وروسته د هیواد وزیر اعظم مصطفی ابو شکور ویلي د برید سره تړلې ځینې ګرفتاریانې شوې دي. د ریټرز خبري اژانس سره د خبرو په مهال هغه ویلي د بهرنیانو د ژوند حفاظت به باوري کوي. او تمه ده د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي نړۍ مشترک استازی الاخضر ابراهیمی بنند د هیواد له ولسمشر بشار الاسد او د اپوزیشن غړو سره خبرې کوي. براهمی د زیارت په ورځ د هیواد خپل لومړی سفر شروع کړ چې د خارجه چارو وزیر ولید المعلم سره یې وکتل. د براهمی وین وای معلم په دمشق کې د منستاز ته ویلي چې دغه د مشن د ملاتړ کولو لپاره ژمن دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې یو ټرپکی پیښې تر 50 زیات کسان وژل دي. په بلوچستان کې د پرونی هدفي وژنو پر ضد نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په غوښتنه په کوټه کې هړتال دی.
دا کم د اور لمبو ته چې په دې شکل کې دا خلک لاسونه وایي باید نه کوي فراخلو کې وخت دي چې دا لمبو شان نسی بدل چې دا په دې کې د دې وطن هر څه به وسېدل شي.
بلوس ملت پالو د ملګرو ملتونو د هغه ډلې د ورتګ هر کله کړي دي چې د ورکو کسانو پاړه پلټنې کوي. د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې پر سرکاري نوکریو د لګول سوی بندیز د لری کولو پریکړه کړې ده.
کوم حالات روغلل پرشنې د واجنا د جنگي د واجنا دا ته خلک اوس هم بیروزګار وو. دې سره نور هم ډیر زیات بیروزګار شو. په هیڅ وخت د حکومت دغه نه پابندې چګه کړې ده د شکا د مخستلی وو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د غزنی ولایت په اوبند سیمه کې د مسافر یو 303 ډول موټر له یو بل کنټینر سره چې ویل کېږي موبایل یې رابار کړی وو ټکر کړی دی چې په کې د ورستوي معلوماتو پر اساس 350 تنو ژوند له لاسه ورکړي او 15 نور ژوبل دي. په دواړو موټرونو کې تر ټکر وروسته لګیدلې اور د مړو په شمیر کې زیاتوالی راوسته دي. زموږ همکار سید شاه سکیم د دې پیښې نور حال راکوي.
پیښه نن د جمعې په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د غزنی ولایت په اوبند ولسوالۍ کې د یو 303 ډول موټر او یو کنټینر ترمنځ د ټکر له امله شوې ده چې پکې تر اوسه پورې 350 تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي. چارواکي وایي چې د احمد شاه بابا د شرکت ټکر شوی 303 ډول موټر له کابل څخه کندهار ته روان و چې له مخالف لوري را روان په موبلای لوبار کنټینر ورسره ټکر کړی دی. د دوی په خبره تر ټکر وروسته په دواړو موټرو کې اور لګیدلی دی چې د موټرو زیاتو مسافرو د اور لګیدو له عمله ژوند له لاسه ورکړی دی. د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت وایي چې دوی ته تر اوسه پورې 15 تنه زخمیان وروړل شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. دی وایي د پیښې له ځای څخه د 350 مړو له ډلې 25 تنه یې غزنی ته په لاره دي چې یوازې هډوکي پاتې دي او پاتې نور په بشپړه توګه سوځېدلي او د دې جوګه نه دي چې ولېږدول شي. د همت په خبره په مړو شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
او نور 15 کسان مړي له سیسوسینه راایستلي دي. د فضونه چې هغه هم خانه اډې کې دي نور چېنې دي پاته او هغه را روان دي شفخانه پخوا باندې خو نور داسې شوي دي چې بېخي نه یې اډکه فایده کېده وایي نه یې غوښوله. خانه همدغه 15 کسان چې هغه اډکې معلومېدل هغه را ټول کړي نیوه. ټول ټپیانو کې چې راغلو درې کسان یې هغه دي عادي خلک دي بلخ دي او یو کس له کرباغ نه پورته شوی د هغه معنی سره دی کارګر ده او دا 15 نفر چې هغه محصل ده کونل ده وایي.
د احمد شاه بابا شرکت چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي موټر چلونکي د موټرو په اړولو او ټکر کولو خورا مشهور دي. د دغه شرکت موټر چلونکي تر دې وړاندې هم څو ځله ټکرونه کړي دي چې لامل یې سلګونه کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. څه موده وړاندې د غزنی په سفنده سیمه کې هم د مسافرو یو 303 ډوله موټر د سړک پر غاړه پر ځای شوی ماین ختلی وو چې پکې تر 30 زیات کسان مړه او ټپیان شوي وو. دې ته ورته بیا شاوخوا 2 میاشتې وړاندې هم د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې یو بل 303 موټر په ماین ختلی وو چې پکې تر 30 زیات کسان مړه او ټپیان شوي وو.
د سیچاسکیم رپورټ ته غوږ وستا اوس بولاړ سو کوټې ته. د بلوچستان په بلوڅ میشته سیمه مستون کې د جمعرات په ورځ د لسو پښتنو مزدورانو تر وژل کېدو وروسته نن د دې پیښې پر ضد پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هړتال اعلان کړی دی او رپورټ وایي چې د کوټې په ښار کې ټول دوکانونه بند دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي پرونی پیښه تر ټولو خونړۍ او د غندلو وړ پیښه وه. د دوی په وینا داسې پیښې د بلوڅو او پښتنو ترمنځ نفرت پیدا کولای سي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په دې اړه نور حال راکوي.
د مستونګ په دشت سیمه کې د وجل سویو لسو پښتنو مزدورانو د وجنې پر ضد هم نن د جمعې په ورځ د کوټې ښار د احتجاج په توګه تړل شوی. د جمعرات په ورځ د همدې پیښې پر ضد د پښتونخوا ګوند تر سیوري لاندې په زرهاو پښتنو د کوټې پر سړکونو لاریون وکړ او د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي دا ګام یې په سختو ټکو کې وغانده. احتجاجی لاریون وروسته د کوټه د مطبوعاتي کلب مخې ته د یوې جلسې شکل اختیار کړ. د یاد ګوند یو مشر نصر الله زیری جلسې ته په خپله وینا کې وویل په بلوڅ میشتو سیمو کې له تیرو څو کلونو راهیسې په سلهاوو پښتانه وژل شوي دي.
کلوش کی دے کا کلات دے کا خوزدار دے کا من دے او کا خوزدار دے حال تا دا پشتنو تاجرانو مزدورانو ڈریورانو قتل عام روان دے.
لدی سره دا یاد گوندی و بل مشر عبدالروف لالا بیا مشال راڈیو تو ویل دا سی پیشی دا بلوچو او پشتنو ترمنز نفرت خوروی او بلوچ سیاسی گوندونه باید دا دی غندن وکڑی او دا مخنوی لپاره یا اوچات گامون پورت
مرگونواری قبل دا خبر کو کہ دا کم دا اور لمبو تچپدی شکل کی دا خلق و دے تلا سن وی مردا وائی چدا بد پشتون بلوت دے گٹ دے دا اولس دا پارم خدای دې نه کوي خدای دې نه کوي په راتلونکي وخت کې یو داسې لمبو پشان نسی بدل چې دا په دې کې اوچ نه او د ګناه او بې ګناه او د دې وطن هر څه به اوسېدل کی دایچا پلاسی بسنوی یا بتول خلص ارمان کی دا مستوفه.
بلی خواته د پښتنو مزدورانو د دی وجنې پر ضد د بلوچستان ټولو پښتنو او بلوچ ملت پالو سیاسي او مذهبي ګوندونو بیانونه ورکړي او د مزدورانو وجنې غندلې. هلته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا خبره سوی خبر پانه د وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم رئیسانی لخلي لیکي د مزدورانو نایانو او شونکو وجنه هیڅ یو قام ته ازادي ورکول نه سي. خبر پانه زیاتوي وزیر اعلی امنیتی ادارو ته امر کړی چې په پیښه کې ککړ کسان دي ژر تر ژره ونیول سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ملګرو ملتونو یو پلاوی په پاکستان کې د بشر ضد عملو د څارنې لپاره د دې هیواد پلازمېنې اسلام آباد ته رسېدلی او ټاکل شوی چې سبا به بلوچستان ته ولاړ سي او هلته د ورکو خلکو له کورنیو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو سره به وویني او هلته حالات به له نږدې وڅاري. په بلوچستان کې د ورکو خلکو د سازمان مشران ملتپال بلوچستان د ملګرو ملتونو د پلاوي ورتګ ته خوشبینه دي. د مشال ریډیو همکار بارکوال میاخیل رپورٹ لري.
د سپتمبر پر لسمه نیټه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان لخوا یو څلور کسیز پلاوی په پاکستان کې د بشر ضد اعمالو د څارنې لپاره اسلام آباد ته رارسېدلی. په ناکراره ایالت بلوچستان کې ملتپالو بلوڅانو او د ورکو بلوڅو کورنیو هرکلی کړی او هیله مند دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی به د بلوچستان په ټولو سیمو کې وګرځي او د خلکو فریاد به واوري. په کوټه کې د ورکو بلوڅانو د اتحادیې مشر نصرالله بلوڅ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو له پلاوی وغوښتل چې د بلوڅو په سیمو کې له پوځي عملیاتو او هر ډول ظلمونو اغیزمنو سوی خلکو کورنۍ دې له نږدې وګوري. د ملګرو ملتونو پلاوی چې دلته راځي موږ هم ورسره وینو، خو موږ ته یې بېخي لږ وخت راکړی. موږ دوی ته هرکلی وایو او هیله کوو چې دا به د دوی وروستی سفر نه وي، بلکې بیا به هم راځي او دلته چې بشر ضد کارونه ترسره کیږي او قانون تر پښو لاندې کیږي له هغه به پرده پورته کوي او پر واقعیت ولاړ رپورټ به وړاندې کوي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د فرقه ییز اختلاف پر سر په هدفي وژنو کې ګڼ شمېر هزاره توکم شیعه مسلمانان هم ووژل شول. د هزاره قوم خلک خوشبینه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی به د دوی د بېګناه خلکو د وژنو حال هم واخلي. په پاکستان کې د بشري حقونو یوه فعاله میرمن عاصمه جهانګیر وایي په بلوچستان کې که د هدفي وژنو تر شا حکومتي لاسونه نه وي نو ولې عاملین نه نیول کیږي؟ دا هر څه چې په بلوچستان کې کیږي یو څه په خپل استخباراتي ادارې کوي او تر شا یې ولاړې دي او د دا ډول غیر قانوني وسله والو سازمانونو ملاتړ کوي او یو څه خو حالات د حکومت او دغو استخباراتي ادارو له لاسه وتلي دي. د بلوچستان نېشنل ګوند ځایناستی مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینی وایي د دوی د ګوند په شمول زرګونه بلوچستان ته ریتم دي او سلګونه وژل شوي دي او لا هم وژل کیږي، خو د پاکستان مرکزي حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. وایي د ملګرو ملتونو پلاوی باید نړۍ ته وښيي چې بلوچستان څنګه د اور په لمبو کې سوځي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کمیسیون ډله چې پاکستان ته راغلي هرکلی ورته وایو. موږ هیله من یو چې بلوچستان ته په راتګ سره به دوی په کوټه کې بند نه ساتل کیږي، بلکې دوی باید د بلوچستان په کونج کونج کې له هغو ټولو متاثره خلکو سره چې صدمه یې لیدلې وویني او له هغو کورنیو سره وویني چې خلک یې ژوندي ورک شوي او تر اوسه یې 450 مړي ترلاسه کړي دي او په نړیواله کچه خلک ترې خبر کړي. د بلوڅو د یو بل ملتپال نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ وایي ملګري ملتونه دا توان لري چې په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو په مخنیوي کې مثبت ګامونه پورته کړي، خو وایي شرط دا چې راتلونکی پلاوی د چا تر اغېز لاندې رانشي او د دې ایالت حالات کټ مټ وارزوي. هغوی راغلي دي باید د بلوچستان وضعیت وڅاري او د حل لپاره یې پر پاکستان فشار راولي چې د بلوچستان د شخړو یوه حل لاره راووځي. هسې د خلکو تښتول او وژل نه یوازې کومه ګټه نه لري، بلکې نور به حالات خراب سي. زه د ملګرو ملتونو د پلاوي د رالېږلو ستاینه کوم. دا به مثبت اغېز ولري ځکه ملګري ملتونه نړیواله اداره ده او هر ډول تصمیم چې ونیسي هر هیواد یې عملي کولی سي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو پلاوی د جمعې په ورځ کوټې ته راسي او دلته د هدفي وژنو د ورکو بلوڅانو او د هغوی د خرابو موندل شویو مړیو او هر ډول بشر ضد اعمال له نږدې وڅاري او تر هغه وروسته له خپله جانبه یو تفصیلي رپورټ وړاندې کړي.
بارکوال امبیاخیلو. او اوس بولاړ سو سوات ته. د پاکستان پوځ په سوات کې د ترهګرو د یو ممکنه برید د شنډولو او د یو ویشت ترهګرو ژوندي نیولو ادعا کړې ده. هلته د پوځ یو ویاند کرنل عارف وایي چې دوی ځینې نور مهم اسناد او توکي هم نیولی دي چې د ځینو وجوهاتو له امله یې په ډاګه کول نه غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ لري.
په سوات کې د پاکستان پوز ویان کرنل عارف وایي چې سوات کې د وسلوالو له اړخه د ترهګرۍ لوی هڅې شنډې کړې شوې دي او یو شمېر وسلوال سره د اهم دستاویزاتو گرفتار کړې شوې دي. دغه ترهګرو تنانو د سوات بیلوبیلو سیمو کې د ترهګرۍ یو شمېر منصوبې لرلې. کرنل عارف مشال ریډیو ته وویل
یہ ایک گروہ تھا مختلف خفیہ سرگرمیوں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں مبتلا تھا.
دا یو ٹور گیا او چے بیلو بیلو د طرح گرے پہ ہلو زلو کے بوختو د سواد پہ بیلو بیلو سم کے دا خوارو او دا س یو وش طرح گرو اخر گرفتار کرے شو او دے کے د نورو تنانو د گرفتاری ہم توقع دا. د وسوالو څخه اهم دستاویزات هم بلاو شوې دي چې پلټنې روانې دي. دغه رنګه یو شمیر د ترهګرۍ منسوبې جوړې کړې شوې چې موږ ترې په وخت خبر شو. د پاکستان فوز ویان کرنل ریف وایي چې دوی څخه نور هم څه برآمد شوي دي، ولې د سیکیورټي له وجې دغه شیان لا برسېره کولی نه شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په انټرنیټ کې د اسلام پر ضد د یو ویډیو فلم له خپرېدو وروسته افغان حکومت یوټیوب انټرنیټ پاڼه بند کړې ده، او همداراز په هیواد کې د احتمالي تشدد له ویرې خلک آرامۍ ته رابلل دي. د اسلام د پیغمبر پر ضد په انټرنیټ کې د دې فلم له خپرېدو څو اونۍ وروسته د تیرې سه شنبې په ورځ په لیبیا کې د امریکا سفیر او درې تنه همکاران یې په بنغازی ښار کې د اعتراض کوونکو د یوې ډلې لخوا ووژل سو. ډیر ژر د دې اعتراضونو لمن مصر او نورو عربي هیوادونو ته ورسېده. احمد تکل د دې موضوع په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون وویل چې حکومت یې د دې لانجمن ویډیوي فلم په جوړولو او په انټرنیټ کې د هغه په خپرولو کې هیڅ ونډه نه لري. میرمن کلنټن وویل چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه دا فلم بوګنوونکی او د غندنې وړ دی، او زیاته یې کړه داسې ښکاري چې د دې کار د عاملانو ډېر ناوړه هدف د یو ستر دین بدنامول او د کرکې پارول و. میرمن کلنټن دا یادونه وکړه چې دې ویډیوي فلم ته په تشدد سره ځواب ویل هم هیڅ راز توجیه نه لري.
It is especially wrong for violence to be directed against diplomatic.
دا وایي په خاص ډول دا یو ناسم کار دی چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو پر ضد تشدد ته لمن ووهل شي. دا هغه ځای دی چې اصلي هدف یې سوله او په ټوله نړۍ او کلتورونو کې د تفاهم رامنځته کول دي. حکومتونه موظف دي چې د دې ځایونو او خلکو ساتنه وکړي. د میرمن کلنټن له دې وینا وروسته هم په یمن، مصر، لیبیا، سودان، تونس او ایران کې اعتراضي مظاهرې وشوې. د مظاهرو تر ټولو لویه قرباني د سه شنبې په ورځ په لیبیا کې هغه مهال واخیسته چې په دې هیواد کې د امریکا سفیر کریستوفر ستيفانز او د سفارت درې کارکوونکي ناوخته په بنغازی ښار کې ووژل شول. د یمن په پلازمینه سنا کې په دې ورځ مظاهرچیانو د امریکا پر سفارت حمله وکړه او د سفارت د ودانۍ دروازه یې ماته کړه، چې په نتیجه کې پولیس د اوښکې بهونکي ګاز شیندلو او د اوبو شیندلو د پایپونو کارولو ته اړ شو. او د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا مظاهرچیانو د اعتراضونو په درېمه ورځ له پولیسو سره اخو ډب وکړ. په ایران کې محصلینو د دې فلم پر ضد مظاهره وکړه، خو امریکا په تهران کې سفارت نه لري، نو ځکه د پولیسو اضافي ځواکونه د سویس د سفارت مخې ته چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي واستول شول. په عراق کې یوې وسلوالې ډلې چې د دې هیواد د جګړې په کلونو کې به پر بهرنیانو حمله کولې ګواښ کړی چې په دې هیواد کې به د امریکا پر ګټو حمله وکړي. په تونس او سودان کې هم پولیسو له اعتراض کوونکو سره نښتې وکړي. امریکا په بنغازی کې د خپل سفیر له وژل کېدو وروسته دوه لوی جنگي بیړۍ او 50 سمندري سرتیري لیبیا ته واستول. امریکایي څېړونکي په دې اړه څېړنه کوي چې ښایي القاعده شبکې د بنغازی له مظاهرو څخه د امریکا پر سفیر د حمله لپاره د پردې په توګه کار اخیستی وي.
احمد تکلو. د غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر تر سوري لاندې سوي سیمینار کې د فاټا څخه ورغلو میلمنو پر دې خبر زور وړي چې حکومت او پوځ دی په قبایلي سیمو کې د امن حالت شکړي، چې د هغوی په وینا په راتلونکو ټول ټاکنو کې په سیمه کې په ښه ډول ترسره شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډي خبریال احمد الله په دې موضوع باندې دا رپورټ لیږلی.
د غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر د سوري لاندې په اقرا یونیورسيټي اسلام آباد کې په فاټا کې اصلاحات ترهګري او راتلونکو ټول ټاکنو عنوان لاندې یو سیمینار وشو. د تنظیم مشر ډاکټر اشرف علي د سیمینار د مقصد په حق له مشال ریډیو ته وویل،
قبایلی سیمه کې دا وکړه شي چې کوم راتلونکو عمومي انتخابات کې د هغه د لپاره عمومي ماحول څنګه دی. آیا موږ دې ته تیار یو چې دغه عمومي انتخابات په خطوګه باندې سرته ورسو؟ حکومتي تیاری څومره دی؟ په خلکو کې جوش و خروش څومره دی؟ الته کې کم امنیتي چې کوم ده هغه څنګه ده هغه د دې لپاره مناسب ده چې هلته کې د انتخابات وشي. په دغه حواله باندې موږ فاټا نه مختلف میلمانه راغوښتو چې په دغه باندې خبرې ترې وکړي چې آیا دا ممکنه ده چې په عمومي انتخاباتو کې عام خلک ته هماغسې برخه واخلي څنګه چې د پاکستان په نورو سیمو کې خلک به اخلي.
د عوامي نېشنل ګوند غړی او قانوندان عبداللطیف افریدی وایي چې په قبایلي سیمو کې د قانون عملداری نشته او په دې سیمو کې رڼې او په آزاد توګه انتخابات کول ممکن نه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې لطیف افریدی وویل
فاټا کې طالبان چې څومره دي نو دا زمونږ د جرنیلانو د فوج او د اسټابلیشمنت په خوښه حالت کې دي. زه د دوی نه دا مطالبه کوم چې خپل ایسټ ختم کړي. دا قبایلي علاقې خلک ستاسو د پاکستان ایسټ دي نو بهتره خبره دا ده چې جرنیلان دا مداخلت پالیسي چې بند کړي. موږ داسې په طریقو طریقو دا خبره آزمائش وکړې ده. د سیول حکومت څومره اختیار دی؟ سیول حکومت د طالبانو زمانه زیات مخالف لیکن یو فیصد اختیار نه لري چې طالبان دوی وخوځي.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرټر زاهد حسین وایي که د ټول ټاکنو نه وړاندې حکومت مناسب ګامونه پورته کړي نو ممکنه ده چې د قبایلي سیمو اولس هم په ښه ډول په انتخاباتو کې برخه واخلي.
کله په ټول ملک مکمل امن وو هغه باوجود هم په پاکستان کې میکسیمم 34% ووټ کاسټ شوی دی. موږ ولې دا فرض کړو چې په فاټا کې 100% ووټ کاسټ پولیټیکل پارټیانې دي حکومت ادارې دي بین الاقوامي کم ابزرورز دي دا ټول راشي اول د حکومت ذمہواری او د پارټیانو دا چې انرولمنت زیات کی او هغه نه پاس کم سکیورټی دا غي مېر دي حکومت زیات کی او آی ډی پی کم چې کم پسټل ایریا کې دي دوی لدین د ووټ مو کور کی نو کدا ټول طریقې وشي زما خیال دی کم نارمل پاکستان کې ووټ کول کیږي هغه نه به خو ووټ کاسټ.
په سیمینار کې شرکت کوونکو زیات کړه چې حکومت او فوز د خپل ټول وسایل په استعمال کې راولي او فاټا کې د راتلونکو ټول ټاکنې په ښه شان وکړي چې دا شان قبایلی اولس په ملکی سیاست کې شاملې دوروستو د اف سی آر په شان قانون نه خلاصون عمومي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې پر سرکاري نوکریو د لګول شوی بندیز د لرې کولو او پریکړه کړې ده. د دې سیمو خلک وایي چې لومړی د دوی په سیمو کې بیروزګاري وه خو چې دا بندیز ولګول سو نو بیروزګاري لا زیاته سوه. خو دوی اوس خوشحاله دي چې حکومت دا بندیز لرې کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې نوکری دې د وړتیا پر اساس یا میرټ باندې ورکل سي. د مشال ریډیو خبریال له ځینو قبایلي خلکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې رپورټ یې واورو.
په قبایلي سیمه کښې د طالبانو په خلاف د جنګ په وجه د پاکستان وفاقي حکومت په دا سیمه کښې په سرکاري ملازمتونو ه بندیز لګولی وه. څو ورځې کېږي چې حکومت د دې بندیز لره کولو فیصله وکړله. د بندیز په وجه په قبایلون څه اثرات پرېوتل او دا وخت چې بندیز لرې شه قبایلون څه محسوسوي او په دغه حوالې سره کومې غوښتنې لري؟ د سویلي وزیرستان دوه قبایلون ملک سید محمد ایڈوکیٹ او محمد خلیل مسعود ویایی.
ملک سید محمد ایڈوکیٹ اسید خبر کوم دا درې څلور کله مخته چې کیم بین الاقوامي افات په فاټا باندې ولوېده دغه د میش په ځوانونو باندې ډېر منفي اثرات وچاول. هغه شی یو مقامي خلک روزګار کوم روزګار په دوکول ډېر ورته مشکل شو. کومه ته په ملزمتنه د میش باندې پمدی ولګاوله د اخر میش لیکه پړانو جوان چې کیم دا هم روزګار شو. ویس میش دا کومه ډېر شکریا ادا کوي چې دغه بلې لره کوم او دغه په چالو په قبایلي کم د ډېر شاه سره پبند
د منو محمد خلیل خان دای کوم حالات روغلل پرشنې د واجنه د جنگې د واجنه دا ته خلک اوس هم بیروزګار وو د سره نور هم ډېر جوړ بیروزګار شو. د بدقسمتې نه حکومت په ملازمتي نه بند هم پابندې ولګولې. هیڅ څه وخت حکومت دغه نه پابندې چګه کړې د ډېر شکه دا مخستلی او دغه نو خلک ته ډېر شمو کې ملاو چې کوم ځوانون دولت بیروزګار وي او اوس پروزګار شي او مثبت سرګرمې بند ولګیا شي دغه علاقې د پرو د ډېر شنه تجربه ووځي.
په دغه لړک شه د قطبی قبایلی سیمو او بلوچستان د پاره د سینټ قائمه کمیټه ستر مشر مولانا محمد صالح شاه قریشی مشال ریجو ته په دا رنګ وژغېده.
حکومت چې کوم په فاټا کښې په ملازمت کښې باندې پابندۍ لګولې وې خو د هغې غندنه اول کړې نو هسې کوي خو هسې ملازمتې نه پابندۍ نه دی کړې. د حکومت شکریا ده کوي دا څه وشول ځکه قبایل غریب پسمنده مجبور خل دی او دا د حکومت نه مطالبه ده چې دکینه پابندۍ نه دی کړې. دا ملازمتې نه دا په میرټ باندې وي دا د په معیار باندې وي د هزارۍ کوم شبده ورکړېږي.
قبایلون د وفاقي حکومت دا فیصله ګډه مانی خور سره دا غوښتنه ه کوي چې وفاقي حکومت خپله دا فیصله د فایلونو د چکرونو او نوښتیا نه هم وژغوري.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 د پاسا 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 کم 3 بجو،
سروي
په 28 کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 کم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو په خبرونه کې وخت رسیږي د مازګر څلور نیمو بجو ته او څلور نیمو بجو وروسته یو شمیر نور رپورټونه پاتې دی او بم تاسو ته نشرو خو لومړی به الله بشیر ګوار څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د کابل کندهار پر لوی لار په یو ټرافیکي حادثه کې 53 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې د لسو پښتنو مزدورانو د وژنې په ضد نن په کوټه ښار کې اړتال شو او ټول کاروبار بند دی. همدې صبح کې یو قومي مشر سره د 3 ساعتونکو وژل شوی دی. سواد کې د پاکستاني پوځ ویان وایي چې دغلته یې د 21 مشکوکو ترهګرو په نیولو سره د ترهګرۍ لویې هڅې شنډې کړې دي. افغان چارواکي وایي لغمان کې د ناټو په بمبارۍ کې د یو مهم طالب قمندان په ګډون څلور طالبان او په پکتیکا کې د سړک د غاړې په مان چاودنه کې شپږ ولسي وګړي وژل شوي. برتانیا وایي کېدای شي له افغانستان څخه خپل پوځیان له ټاکلې مودې مخکې وباسي او د شام د مسلې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استاد لخدر ابراهیمي نن د شامي ولسمشر بشار الاسد او د اپوزیشن غړو سره ګوري.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. اوس په ملاړو اسلام آباد او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن پر کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا ورځپاڼې لوستې دي.
نن که موږ پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو نو دی کې اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د 13 نهه په ورځ کراچۍ او لاهور کې په دوه کارخانو کې په لګېدلي اور لیکلي دي. دی کې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په مجموعي توګه د دغې اورونو د لاسه خواوشا 300 کسان مړه او یو شمېر جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې دا قسمه پیښو کې د متاثرینو بچ کولو لپاره د سازو سامان کمی او متعلقه ادارو ناقص کارکردګۍ له وجې هم د مړو شمېره زیاته شوې ده او د پیښې وروستو حکومت د هر خاندان لپاره 2,00,000 روپو امداد اعلان وکړو په کم چې د متاثره کورنۍ گزاره کېدل ګران دي. ادارې لیکي چې حکومت ته نه صرف د داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د متاثرینو کورنو ته د امدادي رقم ورکولو نه علاوه د دوی د روزګار بندوبست هم وکړي چې راتلونکو کې د دې خلکو گزاره وشي. د دې نه علاوه حکومت ته د اور وجلو لپاره چې کم ضروري ساز سامان دي د هغې هم بندوبست وکړي چې ورسره به په راتلونکو کې دا قسمه پیښو کې کم نه کم مالي او ځاني زیان کیږي. د غرنګ جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې هر څوک د بعضې حلقو لخوا دا غوښتنه کیږي چې د کراچۍ کارخانې مالک د دې هر څه ذمہ‌وار دی او باید چې هغه وجل شوی او جوبلو کسانو ته معاوضه ورکړي او د هغه د کارخانې لایسنس دې هم منسوخ کړي شي. ادارې وایي چې د دې سره سره قانون نافذونکي ادارې هم ذمہ‌وار دي چې د لایسنس ورکولو په وخت د کارخانې سہولیات ولې نه وکتلي. خو تر ټولو اهمه خبره چې نن سبا د هر تن په خوله ده هغه دا ده چې پیښه کې د کلنګ اخستونکو او ځمکه قبضه کوونکو کسانو لاس دی او څنګه چې د کارخانې مالک هم دغه خبره کوي نو باید چې د دې خبرې هم پوره پوره پلټنې وشي او موارو تا ورسیدی شي. اداري اخره کې وای چې قانون نافذونکو ادارو لا د داسې خلکو په ضد کوټلي ګامونه اخستل پکار دي ځکه چې د دوی د لاسه اکثر بیګونا خلک وجل کیږي او د کراچۍ پیښه کې هم سکم 300 کسان وجل شو. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور ښار کې په ناقانونه توګه میش یو شمېر افغان کډوال نیول شوي دي او دوی یې په دغه جرم کې جیل ته ولېږل او دارنګ به ډېر زر دا کسان واپس افغانستان ته ولېږلی شي. ادارې وایي چې پېښور کې په لکونو غیر قانونه افغانان میش دي او دا خبره اوس د چانه پټه نه ده. خو دا خبره د اطمینان او تسلۍ وړ ده چې د روان کال دسمبر میاشتې پورې به دا ټول افغانان واپس ولېږلی شي او دا به ډېره ښه وي چې حکومت دې لړ کې د اوس نه افغان کاروباریانو ته خبرداري ورکړي چې هغوی خپل بارونه راټول کړي او نوټس ورته ورکړي شي چې دوی به خامخا په دسمبر کې ستنولي شي. ادارې زیاتوي چې کم افغانان پاکستان کې پاتې کېدل غواړي نو باید چې حکومت په دې تجویز عمل وکړي چې هغه افغانان به دلته پاتې کیږي چې په خپل کاروبار کې کم یو پاکستانی شریک کړي نو په داسې صورتحال کې د ورته دلته د پاتې کېدو اجازت ورکړي او د دې سره سره دا هم باوري کړي شي چې دوی سره په نوکرانو کې به 50% پاکستانیان وي نو دا شن به یو طرف ته بېروزګارۍ کې کمی راشي او بل خوا به د پاکستان معیشت ته هم ودورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارون پالیسی مجلې په افغانستان کې د طالبانو خلاف پاڅونونو ته کتنه کړې ده، او د برتانیا ګارډین او ورځپاڼې بیا د پاکستان په دوه لویو ښارونو لاهور او کراچۍ کې په کارخانو کې د اور لګیدنې پیښو په اړه لیکنې کړې دي. دا دواړه درته مجید بابر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله کې لیکوال ډیوډ ایچ یانګ په خپل یو مقاله کې لیکي چې تر دا مهال دا معلومه نه ده چې د تیرو وختونو په پرتلا په دې تیر سپرلي کې ولې افغانانو د طالبانو پر ضد مزاحمت زیات کړی دی. کېدای شي ځکه چې طالبان د دې نه خبر دي چې امریکایي او ناټو ځواکونه د دغه هیواد نه د وتو بهیر ته رو رو نږدې کیږي، نو ځکه د معمول برخلاف خپلې بې ځایه غوښتنې نورې زیاتې کړي، او یا ځکه چې په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د کمېدو له وجې افغانانو سره د خپل امنیت فکر زیات شوی دی. لیکوال ډیوډ یانګ لیکي چې دا دواړه تشریحات ډېر ساده دي، ځکه چې په افغانستان کې د ولسی پاسونونو بهیر هم دې طرف ته اشاره کوي. سکه هم دغه پاسونونه دا مهال په وړه پیمانه دي، او چرته چې دا پاسونونه کیږي عملونه یې مقامي او لوبغاړي هم ځای دي، خو بیا هم د طالبانو په اړه د افغانانو په پخوانی سوچ کې بدلون طرف ته اشاره کوي. لیکوال زیاتوي چې سکه هم طالبان مضبوط دي، خو افغان او امریکایي چارواکي غواړي چې د طالبانو پیاوړتیا په دغه وړو وړو پاسونونو ووهي، خو د امریکایي او افغان چارواکو لپاره دا هم ممکنه نه ده چې د دغو ټولو ولسی پاسونونو تر اوږدې مودې پورې ملاتړ وکړي، ځکه چې دوی سره هم دومره وسایل نشته. کابل لګیا دی په بیلابیلو طریقو غور کوي، خو چارواکي دې سوچ هم اغېستي چې په راتلونکو کې تر څومره مودې پورې دغه پاسونونه په پام کې ساتلی شي. لکه د مثال په توګه دوی خپل قیمتي وسایل د یو داسې پاسون په شا ودروي چې د حکومت وفادار او په ولس کې جرړې نه لري، او که د یو داسې پاسون چې په مستقبل کې د طالبانو پر ضد په ډیر قوت سره جنگ وکړي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر چهارشنبې په ورځ د پاکستان په دوه لویو ښارونو کې په کارخانو کې د اور لګېدو له امله د 300 نه زیات کسان وژل شول، چې الزام یې د دغو کارخانو په ناکاره ودانو، بندو کړکو او د قانوني بنیادي ژغورندویا سهولیاتو په نشټوالي لګول کیږي. ورځپاڼه د ژغورونکو ادارو د کارکوونکو له خولې لیکي چې د دغه کارخانو ودانې داسې جوړې وي لکه د مرګ دامونه، او هغه کسان چې په دغو ودانو کې دننه وو د اور لګېدو نه پس ورته د تیښتې لار ملو نه شوه، او دغه ټول په دغو ودانو کې دننه د لوګي او زهرجنو ګیسونو له امله مړه شول. ورځپاڼه زیاتوي چې د دغو دواړو غمیزو له وجې به اوس په دغه هیواد کې ټوله توجه د جامو او رختونو جوړولو په هغو کارخانو مرکوزه شي چې مزدوري پکې کمه او کارخانه دارو ته د برآمداتو له وجې ښه ډېره ګټه ترلاسه کیږي.
مجید بابرو ای پی خبری اجانس د هغه توهین آمیزه فلم د جوړونکو په اړه یو رپورت لیکلی دی چې په مسلمان هیوادونو کې د اولس جذبات راپارولی دي. دا چې د دې فلم جوړونکو څوک دی او د دې کار تر شا اصل رښتیا څه دی، د ای پی خبری اجانس د رپورت غټه کې درته داود خټک وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو د هغه کس پیژنګلو کړي چې ویل کیږي اسلام ضد فلم جوړ کړي، او حمله دې عمله په منځني ختیځ کې د امریکا د سفارتخانو پر ضد قهرجنې مظاهرې پیل شوې. په امریکا کې یو امنیتي چارواکي ای پی خبری اژانس ته ویلي د دغه فلم جوړونکو د پیسو پټولو په جرم کې د سزا ورستو اوس تر څار لاندې دي. د ای پی په وینا دا نه ده معلومه چې د فلم جوړونکو 55 کلن ناکولا بسیلی ناکولا پر ضد د اغه امریکایي سفیر او درې نورو امریکایانو د وژنې د جرم په سلسله کې تحقیقات پیل شوي او کنه. دغه امریکایان د دغه فلم په ضد په لیبیا کې د یوې مظاهره پر وخت په امریکایي سفارتخانه د حمله په نتیجه کې وژل شوی وو. داسې مظاهره په مصر او اوسوس په یمن کې هم تر سره شوې دي. دغه امریکایي افسر چې د فلم د جوړونکو پر ضد تحقیقات کوي د نوم نه سرګندولو په شرط ای پی خبری اژانس ته ویلي چې ناکولا د سام بسیلی نوم یو کس پورې تړلی وو چې په اول سر کې ځان د دغه فلم جوړونکو او لیکونکو خودلی وو، خو وروسته ثابته شو چې بسیلی یو فرضي نوم وو. ځان د بسیلی په نامه معرفي کوونکی دغه کس ای پی خبری اژانس ته ویلي وو چې دی اسرائیلی دی، خو په اسرائیل کې چارواکي وایي چې دی د بسیلی په نامه د هیڅ یو کس ریکارډ نه لري. بلخوا ناکولا بسیلی نومي کس ای پی خبری اژانس ته ویلي چې نوموړي د هغه کمپنۍ لپاره سامانونه برابر کړي وو چې دغه فلم یې جوړ کړی دی. د دغه سړی پر ضد په 2010 کې د یو امریکایي عدالت ریکارډ ښایي چې هغه وخت په وخت د نیکولا بسیلی، رابرټ بسیلی او اروین سلامي فرضي نومونه کارولي دي.
ای پی لیکي د دغه سړی شناخت د موریس سارک نومي یو بل کس په مرسته معلوم کړي چې دغه فلم یې په خپل ویب پاڼه لګولې وو. ای پی د امریکا د نائب سارنوال جنیفر لی په حواله لیکي چې ناکولا په تیرو وختو کې د غلا کړې شو نمرو او نمونه د لارې د دروغو بینک اکاونټونه پرانستي وو او بیا یې دغه اکاونټونه نه د دروغو چیکونه په دغه نورو اکاونټونو کې جمع کول او د اغې لارې به د بینکونو د ای ټی ایم مشینانو نه پیسې وستلې. د ای بی په وینا د بینکونو نه پغلا د پیسو وستلو په جرم کې له سزا وړاندې ناکولا د مالی ستونزو سره مخ وو. په 2008 کې په لاس انجلس ایالت کې د هغه پر ضد د 1,01,000 ډالر د ټیکس داوا جمع کړې شوې وه. دغه سي په 1999 کې د دغه سړي پر ضد په اورنج کنټري کې د 1,06,000 ډالر د ټیکس داوا جمع کړې شوې وه. بلخوا هغه امریکایي ښځو او نارینه اداکارانو چې په دغه توهین آمیزه فلم کې کار کړی دی په یو مشترکه بیان کې ویلي دي چې دوی ته دغه فلم په اړه غلط معلومات ورکړې شوي وو او د فلم لپاره د اوازونو ریکارډ کول وروسته د دوی په ځنې خبرو نور غوونه ریکارډ کړی شوی دی. په دغه بیان کې دغه خزي او نارینه اداکاران وایي مونږ سل په سلو کې د دې فلم په جوړولو کې هیڅ لاس نه لرو او مونږ ته د دې فلم د جوړولو تر شا د ارادي او مقصد په اړه غلط معلومات راکړی شوی وو. دغه خزي او نارینه اداکاران وایي مونږ ته په دې خبره ډیر خفګان رسیدلی دی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اسوسییټیډ پریس خبری ایجنټس د هغو امریکایي عسکرو له کورنیو سره د خبرو پر اساس یو رپورت خپور کړی دی چې په افغانستان کې وژل شوی دی. د دې عسکرو د کورنۍ غړو او ملګرو ویل چې دوی له جګړې ستړي دي او غواړي چې پای ته ورسول شي. د دې رپورت غټه کې لې ویلندې دمې ورسته ووري. اسوسییټیډ پریس خبری ایجنټس لیکي یو لس کال وړاندې چې امریکا افغانستان له القاعده او طالبانو د خلاصولو لپاره کومه جګړه پیل کړې و هغه اوس د خبرونو په سرټکو کې نه ده. اوس د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاین کې د دې پښتنې یادونه غیر عادي ده چې دا جګړه باید څه ډول راونغړل شي. د ایجنټس په لیکنه نظر پښتنې ښیي چې زیاتره امریکایان غواړي چې دا جګړه دې پای ته ورسول شي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د اگست پر لومړۍ نیټه د وژل شوی کایل میکلین پلار جیرالډین میکلین وای خلک په دین پوهیږي چې موږ دا جګړه پر خپل خاور نه کوو. اجانس لیکي کایل میکلین یوازې شپږ اونۍ وړاندې افغانستان ته تللی وو چې د سړک د غاړې شخصوي بم ور باندې وچاو دی او ژوند یې له لاسه ورکړ. د پلار جیرالډین میکلین وای د دوی داسې ژوند وو چې بس هر څه به ورته تیار وو، خوړل به او بیا به د فوټبال لوبه کوله. خبری اجانس زیاتوي چې تر اوسه 1,980 امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوی دی. اجان زیاتوي کیدای سي چې امریکایانو د جګړې ته د پام نه کولو هڅه کړې وي خو د خپلوانو او ملګرو له لاسه ورکول دا جګړه داسې ثابتوي چې د دوی له ژوند سره تړلې ده. د مئی پر اومنیټه د وژل سوی ډیسټن ګروس مور ان جی براون وای زوی 19 کلن او ګریجویشن ته یوازې یو کال پاتې و. د دې په وینا د ډیسټن ګروس په سکول کې د هغه ټول ملګري او د ده د سکول د فوټبال لوبډلې ټول غړي د یادوي هغه ځکه چې د یو ډیر ښه لوبغاړی وو. د ډیسټن ګروس موروای د زوی جنازې ته شاوخوا 2000 کسان ورغلي وو او د دې په وینا حالات ورځ په ورځ سختيږي او د ټول هم دې ته پام دی. د دوی په وینا دا دوی ځوروي چې د افغانستان په اړه خبرونه نوي او خبری رسنۍ پر نور څه خبرونه کوي.
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې.
پا په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان د اوسنی بهرنی تګلارې په اړه مقاله خپره شوې ده چې لیکي پاکستان په دې هڅه کې دی چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي چې یو بل ګیا له هند سره د ویزو اسانی او اقتصادي تړونونه دي. احمد شاه اعظمی دا مقاله لوستي او غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال میتیو اکنز لیکي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هینا ربانی کر په اسلام آباد کې تیر اونۍ په یوه مرکه کې دا خبره ومنل چې دا کال د دې لپاره له ستونزو ډک و. لیکوال زیاتوي په رښتیا هم په وزارت کې د میرمن کر لومړی کال له یو شمېر سفارتي بحرانونو سره مخامخ و، لکه په لنګوټه کې د بم له لارې وژنې، د ترهګرو سپارل او خطایي ډزو کې د ځواکونو وژل د ذکر وړ دي. خو د هر څه پرته نوموړی د کامیابۍ احساس کوي او وایي چې د غبرګون د ډیپلوماسۍ پر ځای پر فعاله ډیپلوماسۍ باور لري. لیکوال پر مخ لیکي میرمن کر تیرونی پاکستان ته د هند د بهرنی چارو د وزیر اس ام کرشنا په مشرۍ کې د پلاوی تر راتګ یو ورځ وړاندې د دې باور څرګندونه کړې وه چې له هند سره پر سمه لاره تک کوي. کرشنا پاکستان ته څه باندې یو کال وروسته سفر کوي او د نوموړي په سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر او ممبئی بریدونو د لانجو د شتون سربیره په تجارتي اړیکو کې پرمختګ وسو. دا ځل کرشنا په ویزو کې د نرمۍ پیدا کولو تړون هم لاسلیک کړي چې دا ډول به د دواړو هیوادونو وګړي وکولای سي چې د یو او بل هیوادونو ته په اسانه سفر وکړي. لیکوال پر مخ لیکي د هند سربیره هینا ربانی کر څو ځلې افغانستان ته ولاړه او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر شته ستونزو لولسمشر کرزي او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره ولیدل. د ذکر وړ خبره خدا ده چې د پاکستان د سفارت د یوې نوې ودانۍ د پرانستې په دستوره کې د شمالي ټلوالي ګڼ شمېر مشران هم د مخ په قطار کې ناستول چې پاکستان یې خپل لومړی دشمن ګڼي. لیکوال لیکي د دوی شتون په افغانستان کې د پاکستان د تجربه کار سفیر محمد صادق د اوږدمهاله محتاط تګلارې نتیجه ده. د میرمن کر په خبره د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او اوسنی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کابل ته د سفر پر مهال له حکومتي چارواکو سره د لیدو ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره هم ولیدل چې دا د اړیکو په پرمختګ کې د پام وړ ګام دی. لیکوال پر مخ لیکي بلخوا پاکستان د امریکا د فشار پرته له ایران سره د ګیس نل لیک د غزولو پر پروژه لاسلیک وکړي او د دې سربیره د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هم راتلونکي میاشت اسلام آباد ته روان دي. لیکوال په پای کې لیکي له امریکا سره پر یو شمېر موضوعاتو تر اختلاف وروسته پاکستان د سیمې له هیوادونو سره اړیکو ته د پراختیا هڅه کوي، که څه هم پاکستاني چارواکي دا کار د امریکا په غبرګون کې نه بلکې د سیمې له هیوادونو سره د شو اړیکو په مخه ګڼي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلط هغه چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څو به شک چې
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
په خوست کې 115 میله سپکه او درنې وسلې چې د امنیتي منصوبینو لخوا د پوځي عملیاتو او تلاشیو پر مهال د حکومت د مخالفینو یا غیر مسول اشخاصو لخوا نیول شوی وي، ډایاګ یا د بي وسلې کولو بهر ته وسپارل شوی. په همدې اړه له خوست څخه د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل دا ریپورت لري.
هغه ځانګړي مراسم چې د تختبی کې په پوځي قشله کې ډایاک یا د بیوسلې کولو پروګرام ته د 115 میله سپکو او درنو وسلو د سپارنې په موخه جوړ شوی ول، په کې د خوست ولایت ملکي مسؤلینو او پوځي قمندانانو برخه اخیستې وه. یاد وسلې چې د ملي اردو د منصوبینو او امنیه قمندانۍ د پولیسو لخوا د خوست په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو او د مشکوکو ځایونو د تلاشۍ پر مهال نیول شوي وې، د جمهور رئیس د 15 نمبر فرمان د پلي کېدا په موخه ډایاک یا د بیوسته کولو ملي بهیر ته وسپارل شوی. ډایاک پروګرام چې په خوست کې له 2009 زیږدیز کال راهیسې پیل شوی، په اړه یې د نوموړي پروګرام مشر ډګروال شیرداد داسې څرګندونې وکړې.
کله چې د ډایاک پروسه د خوست په ولایت کې شروع شوې ده، د هغې ورځ نه تر اوسه پورې 111 میله پخوا موږ تسلیم کړې وه او نن تقریبا 8 میله سله اردو ملي راوړې ده او 10 میله سله قمندانۍ امنیې راوړې ده.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال سردار محمد زازی په خپلو څرګندونو کې وویل چې دوی په پام کې لري. په خوست کې د میشتو امنیتي ادارو سره د کلک همغږۍ له لارې له خلکو او غیر مسؤولو ډلو څخه چې له ځانونو سره سپکې او درنې وسلې ساتي، وسلې ځینې راغونډي او د ډایاک ملي بهیر ته یې وسپاري. امنیه قماندان د یادو وسلو په لاسته راوړلو کې د امنیتي ادارو د منصوبینو هڅې او کارنامې هم وستایلي.
هغه غیر مسؤول اشخاص او افراد چې ځان سره وسلې لري سلاوي لري، موږ به هڅه وکړو چې په هماهنګۍ سره هغه د ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو او ملي امنیت ترمنځ په یو خاص هماهنګۍ سره دغه سلاوي را جمع کړو او د غیر مسؤول اشخاصو نه د ډایرکټ پروسې ته وسپارو. نن دغه سلاوي ګورئ چې موږ ډایرکټ پروسې ته تسلیم وو او په دې حساب کې لکه څنګه چې والي صاحب وویل دغو افسرانو، ساتونکو او ساتنمنانو او بریدملالو هلې ځلې د قدر وړ دي چې شپه ورځ زحمت وباسي.
په یادو مراسمو کې خوست والی عبدالجبار نعیمی هم په خپلو خبرو کې له غیر مسؤولو اشخاصو سره د ناقانونو وسلو شتون د خلکو لپاره د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې په دې اړه له پوځي ارګانونو سره په ګډه ځانګړي تدابیري پلانونه تر لاس لاندې نیول شوي دي.
دغه نن سلا چې په مجموع کې اوولس مله د ملي پولیسو لخوا او اووه نوي مله سلا د ملي اردو د منصوبینو لخوا دلته راوړل شوی او رسمان ډایرکټ سپارل کیږي. دا په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو تلاشیو کې په مختلفو ساحو کې چې دوی تلاشو راغلي دا دلته راوړي او دلته نن رسمان د ډایرکټ مشن ته سپاري. پلانونه چې موږ د امنیت په باره کې لرو د هغوی تطبیق او هغه چیرې چې موږ د ولس او موږ د خلکو تشویشونه چې دغه صلاح او څنګه نوړ استفاده کیږي د هغه تشونه هم را فسوي.
یاد دی وی سره د دې چې په تیر شپږو کلونو کې خوست کې ډایاک ته 2340 میله سپکه او درنه وسله سپارل شوی، خو د کتون کوله انده دا بهیر زکه پوره بریالی نه دی چې لا تر اوسه هم له غیر مسؤول اشخاص او ډلو سره د راټولې وسلې څخه په مراتب څو برابر زیاتې وسلې شته چې په روانو ناامنیو او بریدونو کې کارول کیږي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
اوریدین خود دا مشال رادیو خبرونه پردی زی پای تارسی دیست.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
اشنا ولی خپناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی که د خپکی دوست خبره ده وسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونه واوري.
هو ورشه.
د روان کال په اوږدو کې په پاکستان کې د ګلزان د ناروغي 33 ناروغان رامنځته شوي دي چې پکې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې 23 شامل دي. د صحت نړیواله اداره وایي چې قبایلي سیمو کې د رسایي نه کېدو له کبله دغه ته د وایرس شتون لري. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د دې موضوع په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
دا خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې په بیړنۍ بنیادونو د پولیو کمپاینونو باوجود د پولیو کیسونه مخ په زیاتېدو دي. هم په دې لړ کې چې کله موږ د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر الیاس توري نه وپوښتل، نو د هغوی وینا وه چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د خرابو حالاتو له وجې اکثره ماشومان د قطرو نه پاتې شي. نو همدغه وجه ده چې قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د پولیو زیات کیسونه رامخته کیږي. ډاکټر الیاس دوری په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي:
څنګه چې تاسو ته پته ده چې په قبایلي سیمو کې د پولیو ټیمونه هلته کې د رسایي غټه ستونزه لري، او دغه رنګ بیا د دغه سیمو نه اکثر خلک د خیبر پښتونخوا بېلابېلو برخو ته کډې کوي. همدغه وجه ده چې د کډو کولو له وجې اکثره ماشومانو ته په باقاعده توګه قطرې ملو نه شي یا د قطرو خوراک په مینځ کې وخت ډیر تیر شي، نو بیا د دغه بیماری وایرس خورېږي. نو دا د ویکسین مسله نه، بلکې د قطرو د خوراک نه پوره کېدو وجه وي.
This is not the problem with the vaccine, but the high number of doses.
یا
یاد دیوی چې تیر ورځ د خیبر پختونخوا هزاري ډیویژن تورغر سله کې د پولیو قطرې اخیستو باوجود یو ماشوم د پولیو درنس کار شوی ده. نو دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر جنباز سوایی دا صحت نړیوال ادارې د شمیرې تر مخه په پاکستان کې د پولیو کیسونه سخت کال 33 دي چې په خیبر پختونخوا کې دغه کیسونه 11 او قبایلي سیمو کې 14 دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلې دي ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونۍ خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د افغانستان له کونسل جنرال سره لیدکاته کړې ده. امیر حیدر خان هوتی له افغان کونسل جنرال سره ژمنه کړې ده چې افغان زده کوونکو ته په خیبر میډیکل کالج کې مخصوص سیټونه ورکوي او په اسپیټالونو کې به افغان کډوالو ته د روغتیا د اسانتیاګانو زمينه برابروي. نور تفصيل غلام غوث وړاندې کوي.
دا وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبرې شوی یو خبر پانی تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره په وزیر اعلی هاوس په خبر کې 13 ورځ په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال محمد ابراهيم خيل لیدل کتل کړی دي او دوی په دواړخیزو اړیکو د امنیت په وزه او د دواړو هیوادونو په نورو معاملاتو خبرې اترې کړې دي او د پښتونخوا وزیر اعلی د سیاحت محکمې ته امر ورکړی دی چې په خیبر میډیکل کالج کې دی افغان زده کوونکو ته مخصوص نشستونه ورکړي شي او دا امر یې هم ورکړی دی چې د سیاحت محکمې په هسپتالونو کې د علاج او درملنې په لړ کې افغانانو ته د ممکنه اسانتیاو زمينه برابر کړي. د پښتونخوا د وزیر اعلی لخوا په خیبر میډیکل کالج کې د افغان زده کوونکو لپاره د مخصوص نشستونو ورکولو د دې هدایتو په اړه میچکله د اسلام آباد په نړیوال اسلامیک پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې د مشر افضل خان پیترت نه پښتنه وکړه. نو هغه ویل چې باید په دې اوس عمل هم وکړي شي.
نو موږ د وزیر اعلی ته باندې ابراهيم خیل ته دا مختنه ده چې په دې کار باندې عمل وشي. زما په فکر چلته افغان محصلینو لپاره دا سیټونه به ډېره ښه اینده ولري او د دوی نه زموږ غوښتنه داده چې دا خبره دوامداره کړي او عملي شي.
د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د افغان کونسل جنرال محمد ابراهيم خیل د ملاقات په اړه خبر پاڼه زیاتوي چې په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال په خیبر میډیکل کالج کې افغان محصلینو ته د مخصوص نشستونو ورکولو په اړه په هدایتو جاری کولو د وزیر اعلی مننه وکړه. خو په دې ملاقات کې افغان کونسل جنرال دا خواست هم وکړو چې باید په دې فیصله باندې اوس زر تر زره عمل وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د خبرونو لنډیز چې بشیر ګواښ وړاندې کوي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د کابل کندهار پر لوی لار په یو ټرافیکي حادثه کې 35 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې د لسو پښتنو مزدورانو د وژنې په ضد نن په کوټه ښار کې هړتال وشو او ټول کاروبار بند و.
سواد کې د پاکستانی پوځوان وایي چې دغلته د یو ویش مشکوکو ترهګرو په نیولو سره د ترهګرۍ لویې هڅې شنډې کړې دي. افغان چارواکي وایي لغمان کې د ناټو په بمبارۍ کې د یو مهم طالب قمندان په ګډون څلور طالبانو په پکتیکا کې د سړک د غاړې په منځ چاودنه کې شپږ ولسي وګړي وژل شوي دي. برتانیا وایي کېدای شي له افغانستان څخه خپل پوځیان له ټاکلې مودې مخکې وباسي. او د شام د مسلې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازی لخدر ابراهیمي نن د شامي ولسمشر او هلته د اپوزیشن د غړو سره خبرې کوي.
درنو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ناسته خبرونه هم دومره وي. پردي ځای دا ټول خبرونه پای ته رسیږي. که پردي څه پوه پاتې سواست نو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلای سي. بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو او پسمه کې لخپل ټول خبريالانو سره یو ځای در سخی اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.